ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال د تل د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 10مې سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. سعودي عربستان په لغمان کې پرونی 14 وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه دینه منلو وړ بللې غندلې. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان له په یوه سیمه کې لرلې ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې ترې پوښتنې ګروېګنې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم 14 وغندله. په دغه موټر بم 14 کې چې پرون سهار د ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامې کې چې پرون د هیواد دولتي خبري اژانس خبره کړې ویلي چې ریاض د تاوتریخوالي هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ولو مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تېره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خبره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 13 تنه یې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بېرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډېری افغانان له ترکیې بېرته افغانستان ته استول شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډېری افغانان ایران او پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان هم په خپله خوښه بېرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 40 اوریزو 50 اوریزو او تست میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. موږ د غوړوي کې ورته ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالیو ته اعلان کړی.
افغانستان سکل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړه. له هغې راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. له ښاغلي هوتک سره مرکه د همدې خپرونې په جریان کې اوریدلی شئ. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه دینه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل فرانسې تبر رولاند مارشال او ایراني اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څیړونکو ولدارله نه ده څرګنده شوې چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي چې داسې وګړي نیولي چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل استخباراتو ته انکار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان د سیبیروت وینسک په سیمه کې ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لانه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماټان ولې د روسیې په آرکټیک کې دې سیمې ته تلل. د اګست په اتمه په دې سیمه کې د مزایلو ازموینې کې دې یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د وبخی د اګست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو ازموینې کې دې یو مشکوکه چاودنه وشو او د روسي د اټومي انرژي د ادارې 15 کارکونکو په کې ووژل شول. د روسي خبري اژانس سنټر فاکس پرونو ویل چې درې امریکایي ډیپلوماټان د تیرې دوشنبه په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد وکتل شول او ورسته خوشی شول. د روسي کمرسنت ورسپانې په مسکو کې د امریکا د سفارت د یوان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماټان د رسمي ماموریت لپاره روسي ته ورغلي او د روسي دفاع وزارت د خپل سفر په اړه ټول معلومات ورکړی ول. په مسکو کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه ازادي رادیو ته څرګندونه نه دي کړې. د بوسنه هرزګوینا پولیسو د هغې هواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړل او د ویچک په نوم کم ته بوتلل. د بوسنه او هرزګوینا پولیسو دا کار د دې لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نشي. له سیمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خبره کړې یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کروشیا پولې ته نږدې د ویچک د کمپ پر لوري پلي روان کړي وو. خو د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنه هرزګوینه پر چارواکو سختې نیوکې کړې دي. راپورونه وایي چې دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنه د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. ازادي رادیو اوري ک دا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم وګورئ د ازادي رادیو په پاڼه کې شته په مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. پورانه پرپورنه کې بووري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له محل ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وزنډیږي.
ما میخوایم کې آرای سیار سفید و آرای بانچی که از غیر بانچی جدا بکنیم.
د جنوبي او مرکزي اسيا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال لیز ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. آیا د میرمن ویلز دغه ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت تخته نشي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟
کمنګ دیانو د 2014 تجربه تکرارونه لري خو نه له ول سره د برداشت زغم سره چې د پروسه وزغمین
په دې رمو د چارو لوی کار پو سره مرکه کړې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول ومن
خوست له دودونو مونږ نه خبره ولو هر رقم د خبرې بکېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست انډیس سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه په نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیس ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي.
نړیوالو مسایلو کې ترکیې ته د امریکایي چار لوړ پوړو چارواکو د سفر حال درکو او د ژوند رنګونو کې به د هلمند لیو ځوان واورئ چې ښوونځی د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو په خاطر بښي او په 6000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ټوله کورنۍ چلوي.
کورنۍ کې تقریبا 19 کسان یو خو د کور مشر یې مانو کور را د غاړي دی دغه مشکل د لاسه مکتب پریش.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موجوده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې د محل ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبه په ورځ اعلان شي وزندېږي. د کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او نشي کولی چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د راتلونکي شنبه په ورځ لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې هم په دې وروستیو کې ګرم شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیون نستایلي چې د په وینا ښه کاري ترسره کړی دی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شاید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مختار بخاطر که
ما امکان است چه دا ابتدایی پایل و اعلان و زندیجی مجهد سکو چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیری بایومتریک رای سر جلا کرو او حقا چه اعلان کو چه دا افغانستان خلکو انتخاب کرده. عبدالرزیز ابراهیمی وویل چه دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سو. خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنټین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که یک میلیون و هفت
د انتخاباتو د 2015 محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,002,000 رای ګڼلی دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې ښایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پیښ کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې ماموتو هم پرون د جمهوری ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
د غرض د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هم د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. میرمن ویلز کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونو له غړو سره تر لیدنو کتنو وروسته د انتخاباتو او د غرض د سولې د ټپه درېدلي بهیر په باب یو لړ څرګندونه کړي. امید ظهیر ملي تفصیل اوروي.
د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغل ویلز وایي واشنگتن د ولسمشری ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي، د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې د ټاکنو پر روڼتیا خبرې کړي او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر رڼو پایلو ټینګار کړی دی. دوی ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت وروبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر په اړه ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلی او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي همدا ډول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له ننګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې هیله بښونکې دي. اغلې ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. د په داسې حال کې دا چې الیز ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلي دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼې کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندل وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایي ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویلز سره کتنه کې ویلي رڼی او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي.
د الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه زما همکار عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې د میرمن ویلز دا ټینګار چې د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان کړی دی، آیا د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه اوسني انتخابات د 2014 کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نشي؟
لشک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د دیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګ په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا دا چې دا ټاکنه جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو لکه دیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذکنیت تقریبا تاسو دې چې په تیرو ټاکنو کې دې ته آماده نه و چې خلک رایه ورکړي. خلکو د مشارکت چې ټکټ یا لامل همدا و چې امنیتي ننګونو تر څنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان اروپایي ټولنه د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلس هغه د سفر هغه چې مطبوعات پی درز و کام دا و چې ولسمشر سره هم چې کتلي او د اجرارۍ سره هم چې کتلي دي دوی د شفاف ټاکنو په شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقع په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کیدای شي د دې سفر اساسي برخه وي ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه ترسره کړي دا مذاکرات. په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې ټولې پروسې درېدو وروسته دوی ټاکنو ته لومړی توب ورکړه. تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2013 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته هم باید زمینه مساعده شي. که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني ځکه دا د نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه موږ ښې تجربې ترې نه لرو.
سمون صاحب یعنی تاسو د ځینو خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولی چې وای ممکن بیا د امریکا په منځګړتوب د انتخاباتو له لارې نه بلکې د یو جوړ جاړي له لارې حکومت رامنځته شي بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسې باندې کار وشي.
یو فرضی خوانده ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي ځکه دوی اوسنی ولسمشر دی د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بایومیټریک ډرایو باندې چې دې تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي د ولسمشر غني په ضد. که چیرې ټاکنې ګټونکی ولري مطلق ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې نو که هغه د دغو څو اتنهو کاندیدانو له منځه هر څوک نو هغه باید مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سولیز انتقال ته زمینه برابره کړي ځکه
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به غوږ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د رایو د شمیرلو او یوازې د بایومیټریک رایو پر شمیرلو د امریکا ټینګار ته پام کړی دی. ورځپاڼې روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د امریکا د سفیر جان باس ورتک ته کتلي چې پیغام یې ورکړ د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې یوازې بایومیټریک رایې د شمیرلو وړ دي او امریکا د دې بهیر ملاتړ کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي امریکا ملګری ملتونه د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا او د انتخاباتو د څارونکو ادارې یوازې د بایومیټریک رایو پر شمیرلو ټینګار کوي خو ولسمشر اشرف غنی غواړي غیر بایومیټریک رایې هم وشمیرل سي. په مقاله کې راغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومیټریک رایې خپله سره کرښه بولي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د یوې محصلې له قوله لیکلي چې وایي د تیر کال د پارلماني انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې هیڅکله شفاف انتخابات نه دي سوي نو د دې محصلې په وینا یوازینۍ وسیله چې سمې او ناسمې رایې له یو بل څخه جلا کوي بایومیټریک ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان هوایي قواو ته د هندوستان لخوا د دوو تهاجمي هلیکوپتر ورکولو په اړه لیکلي دي. دا الوتکې چې له بیلاروسه پیرل سوي دي له افغان هوایي ځواک سره د هندوستان له اخري مرستو څخه دي. تر دې مخکې د همدې ډول دوه هلیکوپتر د روان کال په مې میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل سول. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا نوي هلیکوپترونه به د روان کال په نظامی عملیاتو کې برخه واخلي کنه. په مقاله کې راغلی په اتیایمه لسیزه کې د افغانستان سوسیالیستي نظام تر سلو زیات تهاجمي هلیکوپتر درلودل. د ډیپلوماټ د راپور له مخې افغانستان، هندوستان او روسیې سږ کال د نویو هلیکوپترو د ترمیم او ساتنې توافق لیک پای ته ورساوه. ډیفنس پوسټ خپرونې د افغانستان د یوې MI-15 هلیکوپتر او 15 هوایي ځواکونو سقوط ته کتلي دي. دا هلیکوپتر د سه‌شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې له پیښې سره مخامخ سو او د سقوط په نتیجه کې 9 مسافر ووژل سول. د ډیفنس پوسټ په لیکنه د افغانستان هوایي قواوې یو شمېر کوچنۍ او محدودې الوتکې لري چې امریکا، چک جمهوریت، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ورکړي دي. افغان چارواکي د هلیکوپتر د سقوط لامل فنی عوارض یاد کړي چې د ازمویشتي الوتنې پر مهال ولوېده. MI-15 الوتکه د شپږ دیرشو کسانو د انتقال توان لري، خو د ډیفنس پوسټ خپرونې د امریکا دفاع وزارت پلټونکي د 2013 کال راپور ته پام کړی چې ویلي وو د افغانستان MI-15 هلیکوپتر کولای سي حد اکثر 24 مسافر او 3000 کیلوګرامه مواد یا تجهیزات انتقال کړي.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجو 21 دقیقې شوې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوستل نور ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول ووموند. د وطندار په درې ورځني پروګرام کې خوست اتلس خزي او درې څلوېښت ځوانان له 21 ولایتونو ورغلي دي. د ازادي رادیو سمیز خبریال نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
له پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادای راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولیږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایتو تاریخي د علمي کشي او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن او خوست خود اتلس و کلنو که دیر پر مختق کرده ده.
ده محمد شفی ننگرهاری پنوم یو کس گفتنه که بیچه دا سفرونه باید ده هواد طول ولایتونو تا ترسرشی. ده پخبره چه دا برنامه ده هواد ده امنیت ده خلق و دیوالی او نور پر مختقونو پاره پیغامونه لری.
څلور دیش ولایتو کې باید عملی شي. انشاءالله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټ میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي. موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده، خوست خلکو نو ډیر خوشحالي امنیتي چارواکونه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. دا و چې موږ د خوست د دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادی مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو، لوګر، پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو، زمونږ روحیه یعنی لام پیاوړی شو. موږ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړ دلته چې اوس دلته ګورو، یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو. ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یا وایي دا سیمه په هماغه شان ښکلې، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم، هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډېر هدا مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوا، خو موږ چې کله په دغه لاره باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرسبزه وه، همدارنګه ډېر ډاډه سره سره خوست راغلو. خوست ولایت ولسونه چې کومې دي، خلک چې دي ډېر میلمه پال خلک دي. او
ټاکل شوی خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ښځې او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږو نورو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
سارو لاله سید منګلی دی خو سب درد مګلانی پخې سندلی دی خو سب درد مګلانی پخې سندلی دی پینته سارو لاله سید منګلی دی
او له خوسته هم د افغانستان د کرکټ موضوع ته مخه کوله وس انډس سره د افغانستان کرکټ سیالي په اړه مو د کرکټ بورډ لویان فرید هو تک سره مرکه کړې اسمت سروان په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوب ډله کله اعلانوي
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو تو د نوومبر په شپږ باندې ته د افغانستان او د وست انډس ترمنځ د کرکټ سیالي تل شي چې په دې کې شل ورځې 15 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده د ویل د چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ټیم د نوملړ اعلان کړی
ولې دومره په ځنډ اعلانوي
لکه څنګه چې تاسو موږ د اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالیو ته اعلان کړی
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډېر تغییر وي البته د تپکاتو چې ویسټ انډیز ډېر تغییر راوستي دی
نو د وخت سره مونږ مشي چې د غوړوي کمیټه په روګه کې تغیرات راوړي او څومره تغیرات راوړي نو تر اوسه دقیق نه نشي څومره تغیرات راځي او کوم لوبغاړي په روګه کې او کوم یو بنای
تاسو د شپږیزې لوبي وینئ تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولای شي یا موندلای شي
شپږیزې کرکټ لیګ سره خورا مهمه سیالي دي او تر اوسه پورې ډېر لوبغاړي پکې خبر پامس کوي ځوان لوبغاړي پکې خبر پامس کوي د سینا لوبغاړي خبر پامس کوي نو دا راته چې دا لوبغاړي به پاره وي خاط او ریکارډ کې تپېږي
یعنی فکر کوي چې په دغه لوبغاړو کې د سنوي کسان شته نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي
یوازې شپږ ځله یو لوبغاړی نشي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف فارمټونو کې پرفورمنس وکړي لازمي وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي خو د سینر لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره دغه سره پرفورمنس
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو رتبه پلاوی ترکیې ته استولې چې له انقره به غوښتنه وکړي چې د سوریې په شمال کې ژر تر ژره ترکیه پوځي یرغل بند کړي فرشا جلزه جزئیات اوروي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15 ویلی و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري پنس ویلی و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اور بند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اور بند امر ورنه کړي دا یادونه ورده چې مایک پنس نن ورځ شوولی و چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکېچې په سیمه کې پیدا کړې دي
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنې چې څلور تنه پکې وژل شوي او شپږشتنه نور ټپیان شوي وغندله د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په تېرې یوونۍ کې یو شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیوردوینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي دي
دا ژوند رنگونه
کاول خپل ځان ته مری پکې تاسو نوم
زمانه مر خالق دې نوی ورسلی اوسیدونکو
البته دیلمن
دیلمن نو
څه کار کوي
زه خپل دلته په یو دفتر کې کار کوم
ماشرات سي ګلالي ځوان څنګه دی مکتب دی ویلې درس دی ویلې دی کڅه کوي
ولا تر یو وخت خو مې ویلې دی خو ست زنې مشکلات له عمل مې پریښې
څه مشکلات ته کورنۍ کې څغړی است مشکلات لري
کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان یو خو د کور مشر یې مانو کور را د غاړي دی د مشکل له لاسه مې مکتب پریښې
ته ولځ په دفتر کې کار کوم څومره معاش کوي او په کور کې منور څوک کسان کار کوي کنه کوي
یار د سې د کار کسان خو نه لرو یو شپږ
روپی معاش راکې دلې بس خپل روزمره ژوند کوو د دفتر د کار
بیا په دې گزاره کیږي په دې شپږ زر باندې
یاره اوس خو په دغه اقتصاد کې خو په دغه معاش گزاره نه کیږي ځکه معاش کم دی او کورنۍ مو غټه ده نو زه مجبور یم چې کار وکړم نو اوس مې تازه کوزم کړې ده ولورم را د غاړې ده نو اوس خپل ژوند تیرونه مجبوری ده
ستا به هیلې مې امیدونه به دې مکتب د پرېښې د کور د پاره اوس په دفتر کې کار کوي څه هیلې دې څه دې غوښته چې سیته
ولا ما خو ډېر پلانونه ځان سره درلوده چې درس وایم تر څو یو ځای ته ورسېږم یو ډاکټري یو پوهنتون کې درس وایم خو نو چې کور مشکلاتو د دغه له امله بس کار ته ودرېدم مکتب را صفات
دا د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه دې ما هم تر ووبو دوام کوي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ همکار فرشته نګال نو مطلب سره سره راغلي فرشته جان خره غلا ساو سهار مو بخیر
سلام نوري اسنوري